السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې اونیز پروګرام خبري چې په افغانستان کې زلزله ځپلو پر وضعیت پکې خبري کیږي. په بیلابیل ولایتونو کې دغو اړو کسانو ته د بشري مرستو د ټولولو کمپاین روان دی. په څو شیبو کې نوریاس نوري دا خبرونه وړاندې کوي. نن پنجشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د جاپان حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. د وړمې ورځې زلزلې یوازې په پکتیکا کې تر زرو زیات کسان مړه کړي دي. جنوبی کوریا هم ویلی چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 زیانمنو سو کسانو ته د مرستې لپاره ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لار دي. روسي ځواکونو په دونباست کې د کلیدي ښار لیسنچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دا په اصل کې ده چې روسي ځواکونه په لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. او د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنې کې د اوکراین او مالدووا د کاندیداتوري پر تصویب خبري به د اجنډا په سر کې وي. د اروپایي ټولنې ټول وویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې نن او سبا دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مقاومت یا مخالفت سره مخامخ سي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وړمې شپې مرګونی زلزلې د زانی او ماليزیانو د ژغورنې او لټون د عملیاتو او لاغیزمن شو سره د عاجل مرستو په ګډون د زلزلې پر مختلف اړخونو خبرې کوو. د وړمې شپې زلزله چې شدت د امریکا د جیولوژي د څېړنیز مرکز په حواله د رختر په کچه 6.1 ثبت شوی، تر ټولو زیات په پکتیکا ولایت کې زیانونه اړولي دي. د دې ولایت ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي. تر دا مخکې پورې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی. زلزلې ډیر کلی بشپړ وران کړی دي. ملګرو ملتونو د شاوخوا 2000 کورونو د ویجاړېدو خبره کړې ده. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې هڅې نن هم روانې دي او زیاته کړه چې په سیمه کې د ګلۍ او بارانونو د ورېدو او د لارو د خرابوالي له امله لرې پرتو سیمو ته تر اوسه بشپړه رسېدګي نه ده شوې. ښاغلی اسمت دغه راز وویل له ټپیانو سره د سیمې د روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو او په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو لورو لخوا د صحي ټیمونو لخوا عاجل مرستې شوې او یو شمېر سخت ټپیان هم د کابل په ګډون نورو ولایتونو روغتونونو ته انتقال شوي، خو تر اوسه د ده په وینا د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د بشري مرستو رسولو بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلی اسمت په دې اړه چې څه ډول عاجلو مرستو ته اوس اړتیا ده وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. موږ له ټولو نړیوالو ټولنو، بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي، له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او یونیسف په ګډون ډیرو نړیوالو سازمانونو او خیریه ټولنو او یو شمیر هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستو د کېدو ژمنې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف ویلي چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه غوښتنه نه ده کړې چې ملګري ملتونه د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي، یا د ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته استول شو تو امبولانسونو او یو شمیر هلیکپټرو سره مرسته وکړي. ال اکباروف دغه راز وویل چې دای باور لري چې په چشاوخوا 2000 کورونه به د زلزلې کاملا وران کړي وي. لبل خو د مرستو درسولو د بهیر پترس کړي طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلی چې پر خوراکي موادو او نور وسایلو باراته لارې له پاکستان رسیدلی. هغه همداراز ویل له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکه او له قطر څخه هم یوه الوتکه. دغه راز د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یو اس ایډ او فدرالي نورو شریکو ادارو ته امر کړی چې د دې مسلې جاج واخلي چې له ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یو بیان کې کړې ده. دغه راز په افغانستان کې دننه په کور دننه هم یو شمیر ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی. دا موضوع نن لخپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونې ته مو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازی نادرخان کټوازی چې کلونه په دې جرګه کې د پکتیکا د زلزله ځپلې ولایت استازیتوب کاوه رابللی دی. دغه راز طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت یو پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم زموږ میلمه دی. د همدې وزارت یعنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو د څانګې مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. په ولسي جرګه کې البته په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست به هم زموږ میلمه وي او د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو اف پی له یوه مسؤول سره به هم وغږیږو چې تر اوسه پورې دې پروګرام چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره په دې تیرو لسو میاشتو کې د میلیونونو کسانو سره البته د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي دغه زلزله ځپلو سره څه ډول مرستو ته تیاری نیولی دی. دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه په یوه برخه کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه کې پوښتنې لرئ له میلمنو یې مطرح کړي او دغه راز هم که د هغو سیمو اوسیدونکي یاست چې زلزلې ځپلي یاست کورونه مو وران کړي دي خپل عزیزان مو له لاسه ورکړي دي کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. ازادي راډیو ده. راپښو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازي نادرخان کټوازی ته اول ټولو میلمنو ته خره غلاس وایم چې لموږ سره وصل شوی تخنیکي همکار وای چې یو شمیر میلمانه لموږ سره وصل شوی من جمله نادرخان کټوازی. کټوازی صاحب خبرونه ته خره غلاس. تاسو د سیمې اوسیدونکي یاست، وروستی حال څه دی په هغو سیمو کې چې زلزلې ډېر ځپلې دي؟ د مخکې مو د ښاغلي عصمت څرګندونې واورېدې چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې ارزونه بشپړه شوې نه ده چې دغه زلزلې څومره خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. په تېره بیا ځاني زیانونه او د لټون او ژغورنې عملیات تر اوسه هم دوام لري خو ټکني مختزي ځکه چې وای باران شوی او سړکونه هم خراب دي.
مننه تر هر څه مخکې د تاسو درنو میلمنو ته راغلاس یم او بیا د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته، شهیدانو ته، جنت فردوس ټپیانو ته مو بیرانی شپه او د غمځپلو کورنۍ سره خپل تسلیت وړاندې کوم. یو بدمرغي نه ده، دغه بدمرغي چې را روانه شي له دې سره سره چې ابل او زلزله وسوه پرون ماښام او جګر ماښام بیا بارانونه او ګنۍ یخ دا چې مغه سږي چې دغه سیمه باندې ډېر سخت دي او سراس سفر ال دیخ هغه بیچارهګان خو محتاج دی چې ترشنا اسمان لاندې او دغه ورته ګو بیل غم دلته خلاري مخامدي دغه ولسوالي ډیر لري پرتی دی لاري خامدي او اوس په دغه باران او کی ورته لا نور کیا واقعا مسوي ده. اوس ورستي مغه دغه دقیق خمیره هیڅ حکم نه درته ویلای خو دومره ویل کی چې تر زرو کسانو زیات کسان مړي دي. اته دي برمل یو غلب ما پول سوالی که یو کلی مکمل تر غلان دی تر دا کورن اور باندې رنگ سیوی دی چیز و کم زوندی نی دی جنی واتلی دی ما گیان و دی ما زیارو کل سوالی ما ورسا گیان خود یرم تاشر دا ورسا را زیارو کم او ما آل تا چی تو دا وسانی حالاتو که دی ما سیمی یعنی دی ولایت او لیسه دی پکتیا روغتیایی تیمونه چې ورسېدلي دي. نور دغه زیاتې مرستې نه دي رسېدلي. د ولایت ولسوالیو د ځوانانو کور ودانۍ وي چې هغه پرون هم بیړه ورسېدل او نن هم ورسېدل او د وینې په ورکه کې یې هم ډېره مرسته وکوله. دغه ستونزې تر اوسه پورې موجودې دي. نو د تاسو په خبرونو کې ما واورېدلو دغه د کورنیو ملي سوداګرو له مرستو منندویو، مګر کورنیو مرستو باندې نه کېږي تر څو پورې چې نړیوالې مرستې دلته نه شي را له نړیوالو م دغه سوال ده، دغه خواست ده زما له نړیوالو چې دغه طبیعي پېښې او دغه انساني ناورین دي له سیاست سره نه تړي. د دوی د ما تاسې په خبرونو کې واورېدلو چې له موږ څخه حکومت یا طالبانو له موږ څخه غوښتنه نه ده کړې، له موږ له ټولو خیریه بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه هیله من یو چې خپلې بشري مرستې دې ډېر زر راورسوي. وضعیت ډېر خراب ده، ډېر څنګلی ده، اضطراري ده وضعیت.
راتخ بهله شي داسې د ځینو کلیو ویل شوي، مثلا د ګیاني عبدالله شاه، د ګیاني ولسوالۍ کې د عبدالله شاه غلچکی او د لوی ګیان کلی وایي زلزلې ډېر ځپلي دي. داسې کوم کلی شته چې تر اوسه پورې ډېر لرې پروت وي او تر اوسه ژغورندوی ډلې هلته یا د لټون ډلې هلته نه وي ورسېدلي؟
مطلق دغه شکل تر اوسه پورې مطلق به نه نه پاتې. دا شکل چې مقصد بالکل څوک رسېدلی نه وي، لټون یا ژغورندوی ډلې خو هلته دغه چې نه دي منظمې، مثلا د یو تر یو چوکاټ لاندې یا تر یو سیستم تر غله تر اداره لاندې دوی روانې دي، لکه په نورو نړۍ کې چې د پېښو په ضد باندې کوم هغه د قوتونه دي، هغه قوت خو دلته نه ده موجود. دلته خو له نورو ولسوالیو څخه خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي چې هغه ډېر متاثر دي. اول اوو کلیو ته ورغلي دي، هلته فلا سوي دي، بیا بل کلي ته ورغلي، بیا بل کلي. او دغه ولایتي اداره که څه هم شی نه لري، نفرونه چې زه خبرېږم یو څه کور ودانۍ یایم چې دغو ټول ځانونه رسولي دي، لکه دغه مثلا انکشافي دات او اوقاف د مهاجرینو دغه خلکو ځانونه هلته دغه هغه رسولي دي پرسونل. نو دغه چې کلي تر اوسه پورې مو مطلق نه وي پاته. البته دغه په برمل کې وضعیت ما اوس د اخیر هغه وکړو، هلته ډېر د ټلیفون شبکې هم له بده مرغه کار نه کوي، هلته لا وضعیت تر اوسه پورې ښه سم پره نه ده معلوم.
بله کور ودان بیا به هم تاسو ته در شو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم راسره وصل دی. فیضی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. بله فیضی صاحب، زما غږ اورئ؟ بله، د ولسی جرګې بل پخوانی غړی رمضان بشر دوست هم را سره وصل دی. بشر دوست صاحب، تاسو ته بدر شو تر څو پورې شي زموږ اړیکه له ښاغلي فیضی سره ټینګیږي. مخکې کټوازی صاحب وویل چې دغه زلزلې زیانونه ډیر پراخ دي، لوی دي، په کورنیو مرستو نه کیږي، د ملي سوداګرو یا د دولت توان کې هم دغومره مرستې نشته، دومره وس نه لري چې لازم مرستې خلکو ته ورسوي، خو نړیوال باید لاس ورکړي. تاسو چې په ولسي جرګه کې د نړیوالو د مرستو بهیر هم مخکې څاره اوس هم څاری، څه فکر کوئ چې د نړیوالو مرستې به هغه مستحقو کسانو ته ورسیږي، او په ټوله کې آیا نړیوال اوس کولی شي چې ډیر ژر په خلکو ته متضرر شوو کسانو ته مرستې ورسوي؟
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او په ځانګړي توګه د دې هېوادوالو چې قرباني شوي دي له بده مرغه یو داسې زلزله چې په افغانستان کې بې سابقه ځینو وایي چې ده. زه غواړم چې یو عملي یو هغه شی چې ما په خپل سترګې لیدلی دي یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې د آباریک په ولسوالۍ کې یو زلزله وشو، یو زمین لرزه وشو په 2014 یا 2011 کال، زه په یاد نه لرم. هلته هم رسنیو ډیرو اعلانونه وکړ او ټولو نلۍ بسیج وشو. حتی د مسیحیانو پاپ، د مسیحیانو مشر هم هغه د نړۍ نه او د ولس نه وغوښتل چې د افغانستان د ولس سره او د بدخشان د آباریک د ولس سره مرستې وکړي.
موږ په تلویزیون کې هم لیدل چې ډیر مرسته راغی، حتی د فیض آباد او د ولسوالۍ د مرکز په مس کې د کامیونونه ولاړ وو، ځکه چې لاره بند وو، دومره مرسته راغی چې هیڅ باور ور نه ده. او د افغانستان سوداګران او د افغانستان غټ غټ مشران او د افغانستان سیاسیون او هغه وخت وکیلان او وزیران او ټول هغوی اعلان وکړ چې ډالر نه خبرې کول، چې دومره ډالر موږ د دوی سره مرستې کوو. بیا څو میاشتې د دې کار نه تیر شو، افغانانو مات هم مرسته لیږلې وو، سل ډالره، دوه سوه، پنځه سوه ډالره، شاوخوا یو اتیا زره ډالره د ما په لاس کې وو، راغلی وو د افغانانو. بیا څو میاشتې وروسته زه ولاړم او خود مې ونیول چې ولاړ شم بدخشان کې په دا سیمه آبادي کې، په دې سوچ وم چې هلته چې زه ځم ستونزه به حل شوی وي، خو دا خلکو چې پیدا کوو دوی که دا پیسې یو اتیا زره ډالر ویشو بیا ویدیوګانو د شفافیت په بنسټ په فیسبوک خپره کیږي، د ما سوچ دا و چې د یو اتیا زره ډالر چې زه هغوی ته ورکوم دا د سیګرېټ دپاره وي، د چای دپاره وي، د یو کیک و کلچه دپاره وي، ځکه چې زه په دې باور یم چې اوس دوی هر یو یو کور لري، یو ژوند لري او هیڅ ستونزه نه ده. هوا هم سړه وو، ژمی پیل شوی وو. هلته چې مې ورسېدل ما په خپل سترګو ولیدل چې دا خلکو هنوز تر خیمې لاندې ده او هوا ډېر سړه وو.
بله،
بیا ما وویل چې دا سده سایم دا خو امکان نه لري، هیڅ ځای د دوی دپاره ته آماده نه وو، هیڅ مرسته اساسي نه دي شوی وو.
بله،
حتی د دوی په خیمه کې شت کمپل هم نه وو.
مننه.
بیا دا یو اتیا زره دانه ما هغوی ته وویل چې د خیمې نه وباسو او د دوی دپاره کور کرایه واخلو، په هغه سیمه یو اونۍ زه پاتې شوم. دا په دې معنا ده چې هغه میلیونونه ډالر چې راغلی وو هغه د مستحق کلوس لپاره ویشل شوی نه وو. اوس له بده مرغه اوضاع بدتر هم ده چې یو سیاسي او ډیپلوماتیک ستونزه هم ده، او بله د بین المللي نهادونه افغاني کورنۍ جوګانو دوی سل په سل خپلواک ده، سل په سل د دوی لاس آزاد ده چې هر شی چې وغواړي دوی کولی شي.
مننه کور ودان، بیا هم تاسو در شو تر ډیره به اوس به ممکن هغه لومړیتوب د لټون عملیات او د ژغورنې عملیات وي او لومړنی عاجل مرستې. تاسو یادونه وکړله موږ د خبرونې ته د بشیر د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره مخکې ارتباط نیول شوی و، هغه ارتباط ورسره پرې شوی دی. زموږ یو بل میلمه هم مخکې را سره و، د همدې وزارت پخوانی مسؤول انجینر شیر احمد فیضی، له ده سره هم ارتباط پرې شوی دی. تخنیکي همکار اشاره کوي. خو بیا به در شو کټوازی صاحب، تاسو ته خدای وکړي چې زموږ تاسو اړیکه پرې نشي. بشردوست صاحب یادونه وکړله چې دغه مرستې چې پخوا هم په دغسې یو حالاتو کې شوې وي، دا یو پیاوړي میکانیزم ته اړتیا لري چې څار پې وشي او په زمن کې په خپل وخت د ټولو ادارو مرستندویو ټولنو او حکومت سره یو ځای شي، د خلکو او ورسول شي. فکر کوئ چې دغسې یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی؟
مننه. نه، تر اوسه پورې داسې میکانیزم نشته، نه داسې میکانیزم موجود او نه داسې مرستې را رسېدلې دي. د بشردوست صاحب خبرې زه تاییدوم، د دې خبرو په تایید باندې دغه اوس هم له بدمرغه دغه کومې نړیوالې مرستې چې لږ یا ډېرې راځي، د دغسې د لوږه ځپلو افغانانو ته په دغو مرستو کې هم ډېر درغلۍ کېږي. نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې په ټوله نړۍ کې دغه یو هغه داسې دغسې ځینې خودخوا او ځینې چالاک کسان نامخته کېږي، هغه خپل جیبونه ډکوي. زما پرون مې دغه پیشنهاد ودی چې هلته که چېرته زما توان ورسېږي چې دغسې یو ګډ یو آیات یو لس د حکومت او د خیریه مؤسسې چې کومې دي د دغو یو ګډ آیات جوړ شي چې ولس هم په هغه کې شامل وي، چې ولس هغه رښتینی سم پاک کسان شامل وي، کولای شي پریوا اندازه پورې دغه هغه کنټرول کړي. او که هغه چې نه وي، بیا لکه څرنګه چې بشردوست صاحب وویل، دا مرستې چې راځي مرستې به بیا ډېرې له یو لاسه بل لاسه کېږي، له کابله دلته پکتیکا ته رسېږي، له پکتیکا ولسوالیو ته رسېږي، او په ولسوالۍ کې مالته مستحقو کسانو ته رسېږي. بیا هلته خو مستحق کسان موږ تاسو پوهیږو چې بدمرغي دا د چالت چې تعلیم کچ هم ډېره ټیټه ده. هیڅ څوک دغه خپل حق پیم نه ځني، دغه خپل حق خبر هم نه دي چې ما ته څومره شی راغلی، د څومره موضوع مستحق یم. یعنی دا شی دي ما ده چې دغه غوښتنه وکړي یا غریب ته که بس ملک څور کول کېږي مغه به قناعت ور باندې کوي. نو چې دغه لپاره یو دغه چې یو مکمل یو ښه هغه میکانیزم چې ورته جوړ شي او دغه چوکاټ کې دغه مرستې چې راورسېږي هغه وویشل شي. اوس اوس چې موږ هغه د بیا هم بښنه غواړم چې د موضوع نه ووځم، دغه د خلکو ډېر بیړنۍ غوښتنه چې ده د سرپناه ده د دوی اوس عاجل خوراک د تلو د اوبو هغه لري او له ورسره ورسره د دواګانو د درملو او د طبي پرسونل چې هغه خو دغه دریو اندازه پورې طبي پرسونل رسېدلي دي. دغه کچېرې دغه نړیوال کولای شي چې له ګاونډیو هېوادو څخه دغه هغه پرک یعنی نه دي رالېږي له اروپا او امریکا چې هغه رارسېږي، دلته له ګاونډیو هېوادو چې خوم دی هغه خپلې نمایندګۍ لري هغه خریداري کولای شي دلته یې رالېږي.
بله کټوازه سم مننه. بیا به هم موږ هڅه کوو چې په تیر د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو چې دې پروګرام د زیانمن شوو خلکو لپاره د مرستو لپاره څومره آمادګي نیولې، چمتووالی نیولی دی، او آیا مرستې تر اوسه پورې رسیدلې دي که نه، او که په لاره دي. موږ هڅه کوو خو کله دغه نه بحث نه ونوځو. یو پوښتنه بیا تاسو ته هم راځي کېږي، ورسته چې ډېر کلونه تاسو د همدغه پکتیکا ولایت استازي په ولسي جرګه کې پاتې شوي وای او له مختلفو لورو اوس هم دا انتقادونه کېږي مخکې هم کېده چې د پکتیکا ولایت له بیا رغونې لپاره دومره ډېره توجه په دې تیرو شلو کلونو کې نه و شوې، او اوس چې کله دغه طبیعي پېښه هلته رامنځته شوې ده، هلته دغه د ناخوالو او ستونزو موضوع هم رابرسېره شوې ده. خلک په خپلو لاسونو په کلنګونو او بیلچو باندې مړي له کنډوالو راباسي یا نور خلک ژغور یا ما نور وسایل تجهیزات امکانات هېڅ هلته نشته ده. دا یوه پوښتنه ده چې بیا تاسو ته راځي کېږي، خو اوس به ورشو طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت پخوانی یو مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی به تر سره وصل دی. فیضی صاحب، په دې هیله چې زموږ اړیکه پرې نشي، مخکې بشر دوست صاحب او دغه راز کټوازی صاحب د مرستو یادونه وکړله. کله تاسو پوښتم چې په دغسې پېښو کې مخکې که د زلزلې و چې پېښې شوي دي یا د سیلونو یا د بارانونو یا د غونډیو د راښویدو څه ډول تاسو عاجل ورته رسیدګي کړې وه، او که دا اوسنی وضعیت سره پرتله کوي څه توپیرونه پکې وینئ؟
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو مېلمنو ته اورېدونکو ته. نو دا خو طبعا معموله خبره ده، ځکه چې افغانستان غرنی هیواد دی. د افغانستان په مختلفو برخو کې د ورښتونو له امله، د غورفیدنې له امله، همداسې د زلزلې له امله مصیبتونه رامنځته شوي دي. بیا دا ستره غمیزه رامنځته شوه چې د دغه غمیزې ټولو شهیدانو ته جنتي برین او مجروحینو ته عادله شفا ورسینو ته او د زړه صبر غواړو. نو موږ هم د وزارتي طرزالعمل سره سم په خپل وخت کې د ولایتي ادارات سره، ځکه چې موږ په همغه ولایتي اداره کې مسؤول کسان هملته مستاکونه لرل، بیا د ایمرجنسی د اضطرار کمیټه او د ده سره تر څنګ موږ د ځینو رضاکارو ځوانانو سره یا د شوراګانو سره هم په اړیکه کې وو چې دغسې اضطراري حالت رامنځته کېږي. یوه خبره یو بود هغه مسله ده چې موږ هغه وظیفوي مسؤلیت مسؤولو کسانو ته راځي کېږي، بل طرف ته وجیبه ده. موږ د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ هغه وجیبه هم چې موږ ته یا د موږ په شمول هیوادوالو ته، بنسټونو ته، خیریه بنسټونو ته یا نورو رضاکارو ټیمونو ته راځي کېدل، نو په دغه برخو کې مو هغه کسان هم ډېر زیات داخله وو. تر څو پورې هغه امکانات چې د وزارت یا د مسؤولو کسانو سره کوم امکانات چې موجود وو، د هغه امکانات نه به موږ استفاده کولای. او د دې تر څنګ هغه موارد چې د خصوصي سکتور سره یا د نورو رضاکارو ټیمونو سره موږ امکانات لرل، د هغوی نه به هم استفاده کوله تر څو پورې چې هغه متضررینو سره په وخت سره رسیدګي وکړای شو.
مننه کوربدان. بیا به هم تاسو ته پوښتنه راجی کوخو، د همدې وزارت له بشري له طبیعي پېښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی لمو سره ژمنه کړې وه مخکې زه ورسره وغږېدلم اوس هم ټلیفون ورته کوو خو ټلیفون نه پورته کوي که همدا شېبه زما غږ اوري نو لطفا دې خبرونه کې ګډون وکړي د خلکو پوښتنې شته ده ډېرې پوښتنې موږ سره مطرح دي چې ملت غواړي واوري چې دې وزارت تر اوسه پورې څه تیاری نیولی دی او آیا کافي مرستې به زیانمن شوو خلکو ته ورسیږي که ونه رسیږي مولوي صاحب محمد نسیم حقانی به همدا شېبه زموږ غږ اوري خو رابه شو دې ته چې تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویو ټولنو زیانمن شوو ته څه تدابیر نیولي دي د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی هم راسره وصل شوی دی له جرمني امانی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست
مننه نوشا سلام تاسو ته سلام ریتاس ټولو درنو اوریدونکو او د درنو د باز درنو ملمنو ته
کور ودان امانی صاحب چې موږ سره یو ځای شولې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خو په دې تیرو لسو میاشتو کې میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې دي اوس چې په پکتیکا کې دغه ناورین رامنځته شوی دی زلزله شوی او طبیعي آفت رامنځته شوی دی تر اوسه پورې خو هغه ارزونه هم نه ده شوې خو ستاسو د پروګرام هم آمادګي ښودلې ده چې زیانمن شو ته به مرستې ورسوي که په دې اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې مرستې مو رسولې او که په لاره دي
ډېره مننه رکیسان پرون هم ستاسو همکاران سره خبرې درلودې په دې اړه د لبده مرغه دغه زلزله چې وړمه شپه په افغانستان کې رامنځته شوه او ځینې یو ځپلې زلزله جزئیاتو نه ډډه کوم چې د تاسو برنامه یا پروګرام وخت به هم ډېر کم وي د خوړو نړیوال پروګرام له خپلو ټولو بشري همکارانو سره که هغه ادارې دي ملي اقتصاده باندې دي که نړیوال ادارې دي افغانستان کې فعال دي دغه راز انجوګانې او د ټولنو سره په همغږۍ د خپل چمتووالی لري زمونږ ولایتي همکاران سیمې ته رسېدلي او د نور همکاران په لارو کې دي د خوړو نړیوال پروګرام همدا نن د خوړو د خوراکي توکو یو قطار له کابل نه حرکت وکړو او په لارو کې به انشاءالله ډېر زر به سیمې ته ورسېږي د ځپل شوو اغېزمن شوو خلکو ارزونه او د هغوی سروېګانې دوام لري په سیمه کې مونږ د اوس لپاره د درې زره کورنۍ لپاره چمتووالی لرو چې دوی ته خوراکي توکي ورسوو او که چیرته احیانا د خلکو شمېره زیاتېږي یعنې د بېوزلو خلکو د اړمنو خلکو شمېر زیاتېږي د هغې لپاره به هم آمادګي هم ولرو متاسفانه یا له بده مرغه ویلی شو چې افغانستان د یو بشري بحران سره یو بشري ناورین سره مخ وو او دغه وروستۍ زلزلې پر دغه ناورین نور هم ورزیاته کړه او زموږ غږ پر نړیوالو دا دی چې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي تر څو موږ وکولی شو د افغانستان هغه بېوزله خلک چې واقعا بشري مرستو ته اړتیا لري د هغوی لاسنیوی وکړو
کوروان امانی صاحب تاسو پروګرام او په د ترڅنګ نورو نړیوالو مرستندوی ټولنو په دې تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم اړو کسانو ته مرستې رسولې دي یعنی یوه شبکه تاسو جوړ کړې ده اوس په افغانستان کې دغه شبکه څومره تاسو د توان درکوي چې وکولی شئ ډیر ژر هم دغه د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو ته هم مرسته ورسوي د موضوع کتلوي مرسته ده یعنی په کتلوي ډول تاسو دغه تیرو میاشتو کې مرسته رسولي دي دا د سره مرسته کوي دغه شبکه تاسو ایجاد کړی ده
بله دقیقا تاسو وګورئ دبليو اف پی په افغانستان کې په ټولو څلور د ولایتونو کې فعالیتونه لري په لری پرتو سیمو کې خلکو ته مرسته رسوي همدغه خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر اوسه پورې موږ په سلګونه زره خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د کال د پایل نه او لکه څنګه چې تاسو وویل د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سلو شاوخوا کې انجوګانو سره کار کوي دغه انجوګانې د افغانستان په لر او بر په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري موږ له وړاندې هلته سټاکونه لرو د خوراکي توکو زیرمې لرو موقتی زیرمې البته توضیح دغه نه هم توضیح لپاره چې هلته خوراکي توکي زیرمې شوې دي د نورو برنامو پروګرامو لپاره هغه هم کولای شو استفاده وکړو او دا غرض به مونږ په پام کې لرو چې د اوسنی وضعیت کې د درې زره کورنۍ او شاوخوا کې کله چې مونږ د خوراکي توکو مرستې رسوو او یا په لار کې دي د دې نه علاوه به مونږ موقتی د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو تر څو نور خلک چې هغه اړمن ثابتېږي هغه ته هم مرستې ورسوو د ظرفیت یا د ورتیا له لحاظه د بشپی هیڅ کوم ستونزه نه لري د ډېرې اوږدې مخینې په لرلو سره په دې برخه کې ټول امکانات لري چې هغه د خوراکي توکو لیگ دی، هغه د خوراکي توکو ویشل دی یا رسول دی. دغه برخه کې موږ کوم سن نه لرو، او لکه څنګه مې چې وویل د دې شپې د خلونو لوړ پروګرام چمتو دی چې د خلکو ته ځانمنو او اغېزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. او غږ مو پر نړیوالو دا دی چې خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان هغه د مخ له مخکې نه موجود بحران یا ناورین چې بشري ناورین وو هغه باندې لا ور زیاته شوې ده، د زلزلې ور زیاته کړي، نو لا نور مرستو ته به اړتیا وي.
یو پوښتنه چې مخکې کټوازی صاحب مطرح کړل او بشر دوست صاحب او دغه راځي ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو، هغه موضوع د مرستو شفافیت چې آیا مستحق کسانو ته رسیږي که نه رسیږي، دا یو پوښتنه ده. تاسو څه ډول خلک مستحق پیژنئ د مرستو لپاره؟ تاسو سره سیمه ایز طالبانو چارواکي همکاري کوي، ادارې همکاري کوي، او که خپله ټیمونه لري چې سروې کوي چې کوم کسان مستحق د مرستو دي؟
وګوره، د دې شپې په خپل سر یوازې مرستې نه رسوي او یا مرستې لیستونه یا سرویګان نه ترسره کوي. همیشه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې هم یو دفتر دی په نامه چې یو این او چا موږ ورته وایو. د دغه دفتر وظیفه یا دنده یې همدا ده چې ټولې بشري مرستې همغږي کړي، خو د هغې تر چتر لاندې د بشري ادارو ټیمونه په ګډه جوړیږي، سیمو ته استول کیږي، سروېګانې په ګډه ترسره کیږي، یعنې د ګډو ټیمونو لخوا کور په کور سروېګانې ترسره کیږي، او وروسته د هغې نه هغه څوک هغه کورنۍ چې مستحق پیژندل شي ارزونې نه وروسته هغوی ته مرستې رسیږي. په دې برخه کې یوازې د ملګرو ملتو ادارې نه، بلکې په دې برخه کې انجوګانې، په دې برخه کې خپله د خلکو یا د ټولنو استازي، مالي ادارې او اجتماعي مسولین د خلکو کوم چې دي ټولنیز مسولیتونه چې لري هغوی ټولو سره په همغږۍ دغه چاره ترسره کوي. ولې شکایتونه شته موږ هم منو، په ځینو سیمو کې به ځینې ستونزې وي چې دغه ستونزې زموږ غږ پر خپل هیوادوالو باندې را دی چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. یو د شکایت کول دي، یو د شکایت ته رسېدل دي. شکایتونه راځي موږ هم منو، یعنې دا نه چې موږ بېخي سل په سلو کې ټول کارونه سم روان دي. ځینو سیمو کې به ځینې ستونزې وي، خو د هغه ستونزو ته د رسېدلو په موخه باندې موږ د خلکو مرستې ته اړتیا لرو تر څو موږ سره معلومات شریک کړي، دقیق معلومات راکړي، او هغه سیمه کې چې کومه ستونزه دوی ویني د دبلیو سي د خلونو نړیوال پروګرام له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، مستحقو اړمنو خلکو ته نه رسېږي، دوی کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې موږ له وړاندې دوی سره شریکې کړي دي، دا یې هم شریکه وو چې 0995555440 وړیا شمېره ده. اما مونږ خواهش یاد مونږ کله له دوی نه دا شهر څومره کولای شي د شکایت په اړه باندې مونږ ته جزئیات راکړي، هغه به مونږ سره مرسته وکړي تر څو پر موقع هغه د دوی شکایت رسیدنه وشي.
کور ودان د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی، تاسو ویلو چې ډیر وخت نه لري کولای شي را سره پات شي، خو یو څو اوریدونکو به هم را واخلو، او کنه کور ودان چې په دې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ، امکان شته چې تاسو را سره پات شي؟
زه که رښتیا وایم چې وخت ډېر مې غوښتل در سره پاتې شم، اما ممکن
بندمنه
وي، نو انشاءالله په نورو برنامو کې ستاسو خدمت کوم.
کور ودان وحید الله امانی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان چې د دې پروګرام له لوري په افغانستان کې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول. د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې خبرونه او ری زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. میلمانه مو هم دي د افغانستان د پخوانی ولسی جرګي استاذ نادر خان کټوازی، طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د پخوانی دولت وزارت البته مسؤول انجینر شیر احمد فیضی، اوس د همدی وزارت د اطلاعات او ارتباطات مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې و، خو لپرلپسي هڅو سره سره زموږ ټلیفون یا زموږ اړیکه نه ځواب وی، او نن وخت چې دوی وایي چې دغه وزارت څه تیاری نیولې دی، ځانمن شو خلکو ته څه ډول مرستې رسوي، خلک پوښي چې دغه حکومت دوی په غم کې دی. بلې قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. البته کمو د مرستو ټټر وهلی وي د مختلفو سیمو څخه کمو وینه ورکړی وي یا مو مرستې راټولې کړي وي او که پخپله د پکتیکا اوسیدونکي یاست زلزلې زیانمن کړي وي نو کولی شئ چې راته ټلیفون وکړي او د خپل سترګو لیدلی حال راته ووایي چې څومره زیان درته رسیدلی دی. یو اوریدونکی دی بلې کټوزی صاحب او بشردوست صاحب تاسو او فیضي صاحب را سره اوسئ. یو دوه درې اوریدونکي راخلو بیرته تاسو ته درځو. مهرباني څو کول کوم زمو ټلیفون کړی لطفا پر موضوع خبرې وکړئ.
سلام محمد تاسو ته وي تاسو دونو مېلمنو ته دین کې سلامونه وایم. مونږ دا شپه په ټولو جماعتونو په ټولو ملایانو باندې غږ کوو په ټولو مولایانو غږ کوو چې پاک جومات کې دي وسپنه ورته ټوله شي او زر ته زره دي ولولېږي دي چې زلزلې زبونو خلکو ته چې هغه دي چاج و متاج او بل دا غږ کوم بل دا غږم کوم چې په ټولو هغه خلکو غږ کوم چې هلته کومه کونه کوي چې دوی غلا ونه کړي د خلکو صندوقونه مات نه کړي د خلکو جوبونه ونه تل ونه لکوي او هر سړی د هغه حق ځان ته دې وسپاري وسلام پې کړه.
کور ودان مننه. یو بل اوریدونکی هم دی مهرباني ځان راوپېژنئ. د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
نوری صاحب غمونه واړه برابر دي غمونه واړه برابر دي د وطن غم می په ځواني کې زړوینه. نوری صاحب محترم تا ته سلام او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. زه اسد الله صافی هم د سندونو کور لغمان نه.
صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست. تاسو دغه ملمنونه څه پوښتنه لري او خپل د طالبانو له حکومت څخه چارواکو څخه څه غوښتنه لري؟
مننه نوری صاحب. متاسفانه دا چې زه اوس داسې فکر وکړه چې په روغتون کې وم ځینې زخمیان موږ ته راغله په لغمان کې د الینګار ولسوالۍ مربوطاتو کې سیلابونه راوتي دي خوړونه راوتي نو څه مدرسې مورانه کړي د شاګردانو یو کورم غورځېدلی کم از کم داسې پنځه څلور کسه زخمیانو یو کس مړی وغه موږ ته راوړو جسدو نو سرې میاشتې نن نړۍ مننه چې هغې کومک ساحې ته رسېدلی او د خوار ولس بس هغې سره همکاري کوي او هلته په پکتیکا کې مې همصنفیان دي د طب پوهنځی موږ سره همصنفیان وو هغې هلته په کارونو بوخت دي صحت عامې ته زخمیانو عجلو واقعاتو ته ولاړ دي نو موږ مټ په مټ د وطنوالو خدمت کیو. او نوری صاحب ساروان صاحب یو غوښتنه د طالب مشرانو نه دا لرمه چې دغه کومکونه چې نړیوالو کړي دا باید حق اقدار ته وسپارل شي کنه ځینې کورنۍ دي چې ټول پلار او مور هر څه له لاسه ورکړه هغه سم نه لري دا د خواشینۍ خبر ده نو هغې ته باید خپل په لاس کومک ورسیږي نو ډېره مننه چې ماته په خپرونه کې وخت راکړه.
صافی صاحب کور ودان لغمان زموږ اوریدونکی و. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. بلې مهرباني ځان راوپېژنئ. زموږ تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکي راته پیغام پرېښی دی کېدای شي چې دا پیغام واورو بیا به هم خپلو میلمنو ته ورشو. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې دوه استازي نادر خان کټوزی رمضان بشر دوست او دغه راز طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت د پخواني دولت وزارت مسؤول انجینر شیر احمد فیضی زموږ میلمانه دي. یو اوریدونکی دی وایي زموږ تخنیکي همکار دمام راواخلو. مهرباني څوک اول کوم زموږ ټلیفون کړی. بله بله زما غاک اوری.
السلام علیکم. زه احمد غنی له ولایت ته
به او بخیر لکم زی او څوک. بله
احمد غنی له ولایت هم خیره ما زه خلاد پک
غاک موسم نه اوری دل کیږي
دا چې
تاسو ته پکته
بله اوری
د پکته کانه مو ټلیفون کړی دی. بله غاک نه اوری دل کیږي. بله
زما आवाज لری
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. وروسته به بیا کومه کوشش وکړي چې وروسته بیرته ټلیفون وکړي. غږ سم نه اوریدل کیږي. بیرته راځو. بشر دوست تاسو ته بدر شو. بشر دوست تاسو یاست؟
بله چې
بله. یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو ډیر انتقادونه مخکې هم کول پر چارواکو او په پخواني حکومت باندې په مسؤولو چارواکو چې دوی د ملت په غم کې نه دي. اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ مثلا دې خپرونې ته دغه اوس د ازادۍ په څپو خپرونه کې موږ د طالبانو مسؤول چارواکي رابللی وو. دا نن یو پر ناورین باندې موږ خبرې کوو. کومه خاصه موضوع هم نه ده، سیاست سره ارتباط نه لري، بل هم نه ده. یوازې خلک غواړي پوه شي چې اوس دغه واکمنان د دوی لپاره څومره هڅې کوي، څومره هلې ځلې کوي، د دوی په غم کې دي نه دي، ولې دوی خپل غږ ملت ته نه رسوي؟
د مخ د دین زغولم چې دوه ټیکټ اشاره وکم، د تاسو په اجازه. لومړی ټیکټ دا ده چې تر هغه ځای چې زه وینم په جریان کې هم د ولس کور ویجاړ شوی دی، خلکو ویجاړ شوی دی، اساسي کار چې باید وشي او فورا او عاجل باید وشي، دا خلکو باید د دې ځای نه انتقال ورکړي، د ګردیز کې، د پکتیا په مرکز کې، د خوست په مرکز کې، او د پکتیکا د شهران په مرکز کې. هلته د جګپورو مقاماتو ډېر شش کورونه شته، بلډنګونه دوی جوړ کړی دي، د پخواني جګپور مقاماتو ځینې تشدیدلی دي، او یا په کابل کې دي د بېلګې په توګه. که په دا ولایتونه ځای نه و، یوازې په کابل کې د جګپور مقاماتو ډېر شش کورونه دي چې اوس تشې دي، سوک نشته د بېلګې په توګه. دوی عاجل باید د هلیکوپټر لاری دته کابل ته راوړي، او په دې کورونو ځای په ځای کې، ځکه چې دا کورونه د ولس پیسې نه جوړ شوی دي، او دوی د ولس پیسې نه چې کلا کلی و دوی جوړ کړی دي، په زرګونو خونه اوس په کابل کې تشې دي چې دوی کولی شي چې ځای په ځای شي، دغوی ځای نشته چې په هغه ځای پاتې شي. یو مسله بله ټیکه دا ده چې د افغانستان اساسي ستونزه له بده مرغه دا و چې د ما نیوکې دوی ونه واورېدل. په دا څوارلس کاله که دوی 15% د ما نیوکې، د ما بلندیزونه دوی واقعا پام کول، عملي کول، افغانستان حالت په دو حالت نه و، او دوی اوس هم په بهرنیو هیوادونو پناهنده و فراری نه و. درېمه ټیکه دا ده چې اساسي ستونزه په افغانستان کې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ساختار ده، او بین المللي ساختار ده. موږ نشو کولی چې د یو غل نه دا هیله ولرو چې هغه د غلا سره مبارزه وکړي، یا د یو شرابخور نه دا هیله ولرو چې د شراب سره مبارزه وکړي. ټول هغه فاسد نهادونه که بین المللي نهادونه وو، که داخلي نهادونه وو، که خارجي نهادونه وو، په افغانستان کې اوس فعال ده، سل په سل فعال ده. اوس د ځینو په مشري کې یو طالب راغلی دی د بېلګې په توګه، چې هغه هېڅ اداري تجربه نه لري، یو هېڅ تخصص نه لري. دا د ملګرو ملتونو نهادونو په افغانستان کې غټ غلا دوی کوي، ان جوګانو په افغانستان کې دا کار کوي، د ولس خلکو ته چې دوی وایي چې ونډه ورکړو، چې هغوی ګډون وکړي. څوک ده شوراګانو چې جوړ شوی دي؟ د ولس شوراګانو نه ده، د ګذر وکیل چې موږ وینو هغه د کوڅې خلکو هغه فکرې نه ده، هغه په زور د ګذر وکیل شوی دي. او غلا هم دا خلکو کوي چې د ولس په نوم دوی خپل ځان استازي بولي، که غټ استازي ده، که واړه استازي ده. دا سیستم، دا ساختار په افغانستان کې حاکم ده. دا په دا ساختار کې اساسي یو سلطه درجه بدلون را نشي، ډېر ستونزه به حل شي. د خوړو بین المللي پر یو جمله زه غواړم چې اضافه وکړم، تاسو په اجازه. د خوړو بین المللي پروګرام اعلان وکړ چې شاوخوا 18 میلیونو افغانانو ته دوی مرسته کړې دي په داشپاز و میاشت کې، د دوی رسمي اعلان ده. اما دوی هیڅ وخت نه دی ویلي چې څومره مرسته کړې دي. دوی وایي چې موږ نقدي او جنسي مرسته کړې یو. دوی وایي چې موږ شاوخوا 9 میلیون افغانانو سره، بېوزل افغانانو سره، د ګورستانګانو سره مرسته کړې یو. او بیا دوی اعلانوي چې د افغانستان د بېوزل ولس د 9 میلیون اضافه شوی دی، 6 میلیون ته رسیدلی دی. درنیم شاوخوا 3 میلیارد مرسته دوی ځینې، دوی خو نه وایي چې څومره مرسته کړې دي، څومره پیسې دوی مرسته کړې دي. ځینې څېړنې شوی وایي چې 2.5 میلیارد یا 3 میلیارد ډالر د بین المللي د ټولنې د مالیات ورکوونکو د پیسې نه دوی مرسته کړې دي. ما ته 1 میلیارد ډالر ورکوي، زه کولی شم چې په یو کال دا فقر بېوزلي کاملا د افغانستان نه ورک کړم. 1 میلیارد ډالر دومره پیسې ده چې د باور وړ نه ده. په دا شرط چې شفاف او درست او په ځای او په یو سیاسي او اجتماعي او کلتوري ساختار متمرکز دا باید مصرف شي، چې د خلکو چې کار کوي د مشر واقعا سل په سل متخصصوي او د ولس لپاره کار وکړي.
دا خو ایدیال د تاسو دغه غږ همیشه اوچت کړی دی، اما داسې یو میکانیزم چې هغه کاملا شفاف وي، ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې رامنځته کیدی شي؟ لنډ کړه ووایه.
بالکل زه خو د افغانستان کې نه یوازې د خلکو استاد وم، وزیر وم، د پلان په وزارت کې هلته مې نه میاشته کار وکړ. یو میاشت وروسته د پلان وزارت ساختار 180 درجه بدلون راغی. هغه وخت کرزی د افغانستان غټو مشرانو جهادي چپي بین المللي سفارتونه هغوی فشار راوړل چې ولې دا کارونه کېږي. ما لومړی په داخلي د پلان په وزارت کې په ساختار مې اساسي بدلون راغی، راوړل پاک زلسوی متخصص متحد او ځوانانو ته یا نورو کارمندانو تجربه درلود هغوی ته مې دنده ورکړ، مقرر کړ، معین مقرر کړ. د دې دپاره دي چې زه په دې باور یم که یو سیاسي اراده وي، که دوی پخپله پاک وي، که دوی پخپله زلسوی ولري، وطن دوست وي، تخصص او تقوا ولري، زه باور یم چې په یو میاشت موږ کولی شو چې ډېر عالي یو ساختار داسې جوړ کړو چې یو افغاني یو ډالر هم بېځایه مصرف نه شي.
مننه بشر دوست شپ کټوازه سپ تاسو اوسې دغه یو بل پښتنه زل خاغلی فایزین مطرح کوم. فایزین سپ د طالب تخنیکی همکاري شاره کوي چې ارتباط مور سره پرې شوې دی. خیر په هر صورت باندې کور سره بیرته مور سره ارتباط ټینګ شو، بیا به ور سره وګورو. کټوازه شپ د طالبان د واکمنۍ دغه څه باندې لس میاشتې ووزي، دغه سي پیښې چې رامسته شوي یو په افغانستان کې له نورو ستونزو باندې هم ورزفه کړې ده. فکر نه کوي چې دا د دوی لپاره یوه لویه آزموینه ده چې آیا ملت غم به وخوري، ملت به ترې راضي وي له دغه سې شرایطو کې چې اوس مثلا پکتیکا کې دغه لوی زلزلې دومره لوی زیانونه اړولي دي.
مننه. دا داسې یو پوښتنه ده لکه تاسې مخکې به بیا پوښتنه راسه وکړي چې دغه تا دوه دورې یا زیات هغه د وکالت چې دلته وکړه او تاسې څه وکولو، یعنې دغه یو څوک چې له مسانې دې بندې وي او بیا پسانه کې ځینې نه وي اسانه کې ځینې نه دوی ته ستونزې معلومېږي. نو زه پوهېږم چې کله چې اوس طالبان چې له سانې دې بندې وو او اوس راغلي دي د حکومت چوکاټ ته، دغه ستونزې دوی اوس درکولای شي چې دلته څومره ستونزې دي. په هر حال باندې دغه یوازې د حکومت په توان کې نه ده، دا د طالب حکومت په توان کې خو نه ده، هر حکومت دغه په توان کې نه شته چې دلته دغه ستونزې او دغه حل کې دغه ډېره مشکله ده ورته، تر څو پورې چې خلک ولس ملاتړ نه ورسره وکړي او په دننې او د باندې نړیواله ټولنه ملګرتیا همکاري نه وکړي. موږ تاسې خو یعنې که څوک دغه باندې څنګه ولاړ وي جد کوي چې نه داسې نه کېږي، دغه نه شي کېدای تر څو پورې چې دغه هیوادوال ټول لاس نه کې ور، هیوادوال لاس نه کې سره ور او هم نړیوال همکاري نه وکړي. دغه چې ستونزې ډېر قوي قوي دولتونه دي، ډېر زورور دولتونه دي، موږ تاسې وینو چې دغه شپې کې راځي نړیوال مرستې ورسره کوي، دوی یوازې نه شي پوره کولای. خو دلته مو یوه مسله مهمه دغه تنظیم مسله ده چې بیا زه یادونه کوم، دغه ډېره مهمه مسله ده چې دلته چې دغه مرستې کومې راځي، مرستې به راشي راوبرسېږي فکر کوم، خو چې دغه خلکو ته صحیح ډول باندې ورسېږي. او تاسې هغه بله پوښتنه کوئ چې وایي کوه
بله پوښتنه خو همدا وه، پکتیکا وروسته پاتې هیواد ولایت ګڼل کېږي، تاسو یې استازی وئ، تقریبا 12 کاله په ولسي جرګه کې د همدغو خلکو. نن هغلته موږ وینو چې مثلا پکتیکا څومره خوار ولایت دی، ولې توجه نه ورته کېدل دې ولایت ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا مار چاته دغه ویلم دي او موږ یو افغانان په مجموع کې یو بد دغه سې لرو، دا د سیاسو خپل مسؤلیت نه مني په نورو باندې اور، خو زه دغه خپل مسؤلیت منم او زه خپلې نیمګړتیاوې منم چې په ما کې به خامخا ډېرې نیمګړتیاوې وي. ما به دا د پکتیکا سم تصویر دلته نه وي وړاندې کړی، یعنې هغه د پکتیکا نیمګړتیاوې به مې دلته د چارواکو تر غوږو پورې نه وي رسولې، دا د ما نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې دوه خبره مثلا ما کچیرته نور خو دما دلته دغه چیره و د ما عمل خلکو ته معلوم ده. پکتیکا له بنیاد پکتیکا ډیر وروسته پاته و، پکتیکا کې په مخ کې په ټوله پکتیکا کې دا مثلا یو مثال نه ده، په ټوله پکتیکا کې یو په خښته پخوانیو حکومتونه وای کی مې چې دغه اول د کرزی اداره رااله والی یو خام کوټه و دغه درلوده، یو څو نور خونې وي، نور به هیڅ نه درلوده. پکتیکا له هغه حالت تر اوسه پورې ډېر تغییر کړی ده. که تاسې په دې وخت کې دغه کرنه ته ورغلي یاستئ، لایې تصویر ووینئ یا اوس یې ووینئ، پکتیکا ډېر تغییر وکړه. او د تعلیم په برخه کې پکتیکا ډېر پرمختګ کړی ده، دغه نه ده چې فضال باندې پاتې ده. البته دلته د پکتیکا ولایت سستو ستونزې وي. پکتیکا ډېر پراخ ولایت ده، موږ له بده مرغه موږ له دا چټله ګاونډي سره موږ ګاونډیان یو. او تاسې پوهېږئ چې هلته د امنیتي وضع به همیشه خرابه وه، پروژې په صحیح ډول باندې نه سوای بشپړېدای، دولت حاکمیت په سمه معنا باندې نه و. دغه ټول هغه سره ملګري وو چې پکتیکا د نور افغانستان په هغه باندې یعنې نور هم وروسته پاتې ده ټول افغانستان، مګر پکتیکا لا وروسته پاتې ده. دا اوس هم پکتیکا یو څه په پښو ولاړ ده. یو خبره یادونه باید زه وکړم، یا موږ د خرنې کې څه تعمیرات لرو یا په نوره پکتیکا کې. دا د پکتیکا خپل زیارکښ ولس ده چې په عربو په اماراتو په هغه کې مزدوري کوي، راوړي یې دلته هغه کوي.
مننه کټوال صاحب کور ودان. فیضی صاحب تاسو ته بدر شو کرا شو همدلته د زلزله ځپلو پر موضوع باندې د ژغورنې او د لټون عملیات ستاسو په نظر مخ پخوانیو تجربو ته په پام سره، آیا او دغه د پکتیکا غرنی موقعیت او جغرافیایي موقعیت په پام هغه سیمه چې زلزلې ځپلې دي، فکر کوئ چې دغه عملیات به نن بشپړ شي؟
نوری صاحب، جغرافیایی موقعیت ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره، او وضعیت ته په کتو سره، رسیدگی ته په کتو سره، د کوم ارقام چې اوس هم د ولسونو سره، د خلکو سره، د شوراګانو سره یا د مسؤولو کسانو سره، د جګړو سره موږ تکراراً پاړي کې یو، دا ارقام چې مطبوعاتو ته یا تاسو ته یا دغه نورو ته رسیدلی دي، دا به هم فکر نه کوم چې دقیق به وي، ځکه لا یو واړخه هلته اوس هم د سیلابونو له امله لارې بندې دي، رسیدګي په سره کم ته چې لازم ده په هماغه شکل سره نه ترسره کیږي. او دیګیانو برمل ولسوالۍ په اړه، ځکه چې برمل کې هغه مرغه کلي کې همداسې په ګیان کې، نو کوم امکانات یا کوم تجهیزات، مجهز تجهیزات د همدغې مسلې د حلولو لپاره یا د خلکو د رایستلو لپاره، خلکو ته د نجات ورکولو په برخه کې چې لازم او ضروري وو، په هماغه شکل سره په هماغه توقع د خلکو د توقع کومره چې توقع وه، تجهیزات هلته موجود نه دي، شتون نه لري، ځکه چې مجبور چې ته کوم تجهیزات چې ته انتقالی یا به د اردون نه انتقالی یا د مرکز شهر نه به انتقالی په لاره کې د سیلابونو له امله. یو د سیلابونو موضوع ده، بله هلته مخابراتي سیستمونه نشته ترڅو پورې خلک په عین وخت کې په هماغه وخت کې چې لازم او ضروري چې رسیدګي ورته وشي، خلکو ابهام او تفهیم نه سره رامنځته کیږي. نو دغه غټه ستونزه ده. نو اوس هم د خلکو نه فکر کوم چې دا یو بشري ناورین رامنځته شوی ده، دا یو دردناکه حادثه رامنځته شوی ده چې په لسګورو نه بلکې په سلهاوو کسان، حتی تعداد ارقام د په زرهاوو کسان اوس هم مجروح شوی دی، شهیدان شوی دی. نو دغه وضعیتو ته په کتو سره، د حالاتو ته په کتو سره، امکاناتو ته په کتو سره، صرف باید موږ په دې باندې کفایت ونه کړو، دا باید مسؤولو کسانو ته ونه سپارو چې دا د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وظیفه ده یا دوی مکلفیت ده. نه، په دغه سي اضطراري حالات کې، په دغه سي ایمرجنسي حالات کې دغه د مسؤلیتونو به بیا فرق وي. د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ مو مخ یادونه وکړه چې هغه موږ تاسو ته بیا واجبم لرو د خپل هیوادوالو په خیوال کې. دا که په هر برخه کې کسي خصوصي سکتور په برخه کې دوی اسکاواټر یا لوړ یا نور مجهز تجهیزات چې دوی لري، باید په اسرع وخت او زمان سره دوی هماغه ځای ته رسولي وای. او اوس هم ایموږ غږ هغه خصوصي سکتور، هغه ماشینداران چې د ایموږ غږ اوري، په اسرع وخت سره باید هغه خپل هیوادوالو ته دوی باید په هماغه ساحاتو کې دوی رسیدګي وکړای شي. همدارنګه د نورو رضاکارانو ټیمونو نه مغوښتنه دغه ده چې هر څومره موږ او تاسو په رضاکارانه ډول سره ځوانان سپینګیري د مشان په هماغه ځای ته رسیدګي کړی شي، ځکه چې ما مخکې یادونه وسه چې تجهیزات نشته. متاسفانه چې اوس هم هله خلک د لاس او پښې په واسطه سره هلته خلک لګیا دي، خلکو ته نجات ورکوي یا د خلکو ژوند ژغوري.
مننه کور ودان. خبرونه ته څو شیبي پاتي، البته څو دقیقې پاتي دي. پاتي دا بحث سره رانغاړو. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی، تاسو څه ډول ارزوي دغه طبیعي پیښه چې رامنځته کیږي؟ یوې لمخ کې تدابیر دي، یوې په جریان کې او یو وروسته. تر ډیره په دغه جریان کې ډیر تمرکز پرې کیږي. آیا فکر کوئ چې اوسنی دغه زلزلې ته په پام سره د ژغورنې عملیات، د لټون عملیات، پخوانیو تجربو ته په پام تاسو چې لیدلی دي، آیا دا کافي وو؟ یعنی په خپل وخت رسیدلی دي؟ یو مسؤول اداره خو باید وي چې دغه سره هماهنګ کړي وي، او حداقل یو انسان، دوه انسان ژوند کې ژغورل کیږي، له کنډوالو را ایستل کیږي، خو دا غټ خبره ده.
مننه. د مسؤلیت کثیر ته مثلا موږ دغه مسؤلیت یوازې په حکومتي چارواکو اچوو، نه دي اوس وان څه نه رسېدګي کولای شي. او پرون چې زه یو څه ما مخکې مو ویل چې زه مصیب خوشاله سم جنې له دلته له کابله مغه هلیکاپټر ډېر زر سهار وختي مسایې ته ورسېدلو، شدیدو زخمیانو ډېر انتقال لپاره او ولایتي اداره هم ورسېدله. په یو څه باندې زه ډېر خوشاله یم، ډېر زیات ور باندې خوشاله یم. هغه په سیمه کې، په ولایت کې، په دا پرتو ولسوالیو کې د ځوانانو یو احساس و. ما چې پرون لیدل دا چې ټول ولسوالیو ځوانان بیل دي، چې مثلا د کوم کار ولري، دکانداری ولري، خو ولري، بد ولري، دغه ټول ځوانانو خپل مخکر په خپل موټر او په خپل کرا هغه باندې ځانونه سایه تر سوالو، ځانونه د شفاخانه مخ تر سوالو جوینی ورکولو لپاره. تاسو هغه کته شانه کلیدلې وای دغه یو ډیر احساساتي شانه و. او په دغه باندې زه د پکتیکا، پکتیا، د خوست د ټولو دغه ځوانانو متقدر زیات مننندویم چې دوی دغه خپل ملي مسؤلیت، د خپل دغه ځواني هغه چې دوی مسؤلیت د وطن په مقابل کې درلود، دغه په صحیح توګه باندې سرته رسولی.
مننه بشر دوست صاحب. که پلان راته ووایي ولس په دغسې وضعیت کې څه کولی شي، حکومت څه کولی شي، او نړیواله ټولنه؟ بله بشر دوست.
لومړی ټیکه دا ده چې د پکتیا ولوس او د افغانستان ولوس ډېر بې وزله ده، وجه یې د تجه ده. اما د افغانستان مشرانو، که وکیلانو، که وزیرانو، که مرستیرانو، که ولسمشرانو، که جهادي او چپي رهبرانو، که والیانو، که جنرالانو، که ولسوالانو، دوی وقتا داسې ژوند لري چې د امریکا مقامات داسې ژوند نه لري. اوس دوی باید حساب ورکړي. په پکتیا کې څو سړکونه د نظامي ټیکې په بنسټ جوړ شوی دي، او نور په پکتیا دومره اوبه لري، پکتیا دومره ښه معدنونه لري. نه یوازې پکتیا، بامیان، بدخشان، اما کار نه دي شوی. درې تریلیون ډالر په افغانستان کې راغلی دي. اوس باید د هغه غل نه پوښتنه وشي چې دا پیسې چېرته ولاړ شو. یو ټیکې، دومره ټیکې دا ده چې په داسې مهمه مسله باید د افغان امارات ویاند، رسمي ویاند باید ګډون وکړي. هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې دا یو زر افغانان وژل شوی دي. دا وادي مسله نه ده. دا دوی چې
من خو بشر دوست صاحب، من خو بلنه ورکړې و، خو بلنه مو ورکړې و مولوي صاحب محمد نسیم حقانی طبیب خود در سلدو په چارو کې دولت وزارت سره وعده هم کړې و، تر اخره پورې هغه ټلیفون نور تکو، ټلیفون نه ځوابوي. نو فکر کوي چې بله،
دا خو واقعاً د افسوس راي ده چې دوی نه حاضرېږي. حتی باید دوی رسمي بیان، ځکه چې دا یو وزارت مسله هم نه ده، د دوه وزارت مسله هم نه ده، د ټول امارت مسله ده. د شاه، د ایران، د شاه حکومت چې ویجاړ شو، یو څو میاشتې د مخه یو زلزله په تبریز کې شوی و، او هلته ډېر فساد وشو، هلته خلکو ته رسیدګي ونه شو. د داود خان کودتا هم چې یو ټیکې، یو زما په وند یو دلیل چې هغه تېر شه بریالی شو، همدا و چې د ظاهر خان په آخري دوره کې یو وچکالي راغی، ډېر افغانانو مړ شو، ځکه بیا بین الملل ټولنې مرسته مکلمات ظاهر شاه مامورین هغه وخوړل. اوس هم امارات باید په دا پوه شي چې که د ولس ملاتړ ونه لري، دا دوی په خطر اچول کېږي. او زه باور نه لرم چې بین الملل مرستې ولس ته ورسېږي، ځکه چې دا پخوانی ګورګان اوس هم په افغانستان کې بین الملل ده، که هېوادونه ده، که انجوګانو ده، که دا ولسي نهادونه دوی وایي، هغه پخوانی غل حاکم ده له بده مرغه.
مننه. کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست، طبیب پیکوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت، د پخوانی دولت وزارت البته مسول انجینیر شیر احمد فیزی، د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم. نه مننه چې په یو برخه کې را سره ګډون وکړ. د طالبانو یو مسؤل چارواکی مو هم رابللی و مخکې یادونه وکړله، خو له پرله پسې تماسونو سره سره زموږ خپرونه کې ګډون ونه کړ، په دې هیله چې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره عاجل مرستې وشي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ بله خپرونه هم همدې زلزلې ته مرګونې زلزلې ته ځانګړې شوې. تر اوسه پورې په پکتیکا کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا همغه زر تنه ده، او ټپیانو هم یو نیم زر. او دغه راز ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کورونه وران شوي. د لټون د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري، او د مرستو د رسولو بهیر هم په پیلېدو ده یا پیل شوی دی. کور ودان چې په دې خبرونه کې تاسو هم را سره ګډون وکړ، زنو ریاس نوري او زما همکار تخنیکي همکار قادر جلالوف، له تاسو اجازه غواړم.